8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کو دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو یادوی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شوې تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پروند سباندې سلويشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د اساسو په ګډون په کابل کې جوړه شوې به هم دوی برخې درلودي چې په یوه کې د کورونا وایروس له کبله د اقتصادي اخیسو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبري وشوي، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړی غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وای په نننۍ غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
کرونا ویروس اغیزمنه مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسه جرړو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وای تر خپل وساسه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ساسازي رډو ته ویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سر به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سنځه هوار شي.
تاکه شو له خلک ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلي چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 240 ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل ده چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډیر کم پرچوي به وي. اوس موږ هیله د وطنوال نه ده چې هغه کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي.
تاجکستان ویلی چې یوازې 26 میگاواټ برېښنا افغانستان ته اوس صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی براتلون کې اونې اوکراین تراشي او دغه اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري پاتمه په ایران کې وبشتل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډه ته وویل شرایط ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې د تاوان اخیستو اندازې نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 19مه او 10مه چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازي توپ کړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتي دي. د اوکراین په مسافر وړونکو الوتکه کې چې د جنوري په 8مه په تهران کې د پوز په توغندي سهمن وبښتل شو ټول 1600 سورلې ووشل شو. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربي په کورونا وایروس ته اخته کېدو له کبله پروختون کې بستر شو او ایراني رسنۍ دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا وایروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووېډ 19 ناروغي اخته شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولسمشر په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ناتو د غوښمن اترد ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول قربانۍ د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبه په ورځ په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکان په افغانستان کې وشل شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پدیر روش پر میاشتو که در ملکی تلفات لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری اپنه خپلوا کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوال در کمیدو در اوربند او در سول خبرو در پیل غوشتا نکرده. در دیل پاره چی در ملکی و گرو در مرکروب لی مخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقونو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پر ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوی دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوی دي. د غشمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګژبل کې 13% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وی تاو تریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول په هیڅ چې د تاو تریخوالی له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بنان تاو تریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په این وخت کې ناتو د هم ویلې چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډیره ملکی مرګجب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګجب له 33% مسؤل بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه بللی دی. د وسلوالو طالبانو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یو نامه خپل ورستۍ راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریتونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامې روغتیا سره توي په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شوی مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پوري اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وايي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې بداسې ناروغان وي چې د کووېډ 19 علائم ولري یا پی اخته وي، حکوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کمواله راغله ده. خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغه ناروغانو ورتګ ډیر شوه ده. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیر ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوه او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې څو میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي. له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی ده. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې و چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات و او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول. نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفخانو باندې یو څه کم شو،
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی رختونونو هسی پیل کردی چه د کرونا ویروس د تشخیص لپاره دیر اسانتیاوی برابر کردی. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل، په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی ده. حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 10% و.
که 141 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقع مثبت داشتیم. به این مفهوم
وسو یو څلوېخ نمونه واخیستل شوې، یوازې یو څلو یو شتې مثبت وي. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووېډ 19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووېډ 19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16,155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو یادبی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.